سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. خوش آمدید. کسانی که امروز عید کردن، عید قربانتان مبارک، و کسانی که فردا عید میکنن، عید آنها هم فردا مبارک باشد. این برنامه یک ساعته را با چند خبر آغاز میکنیم. حکومت طالبان رسول پارسی، نویسنده و استاد پوهنتون را از زندان آزاد کرده است. نیروهای امنیتی طالبان پارسی را در ماه حمل سال گذشته دستگیر و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 16 سال حبس محکوم کردند. رسانه‌های داخلی و فعالان جامعه مدنی افغانستان تایید کردند که رسول پارسی روز شنبه 15 جون از زندان آزاد شده است. گروه‌های حقوق بشر بارها خواهان آزادی پارسی و سایر فعالان شده بودند. استر محکمه طالبان روز شنبه 15 جون در یک اعلامیه گفته که بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده، رهبر این گروه، 349 زندانی مورد عفو قرار گرفته و مدت حبس 270 زندانی دیگر تخفیف یافته است. حکومت طالبان در حال از رهایی زندانیان خبر داده که پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 میلادی، هیچ گونه شفافیت در مورد تعداد زندانیان جنایی و سیاسی در افغانستان وجود ندارد و معلومات دقیق نیز در این مورد ارائه نشده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که امروز 16 جون و فردا احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان متصور است. این وزارت روز شنبه 15 جون در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان و ارگان‌های معتبر بین المللی، احتمال باران‌های نسبتاً شدید توأم با سیلاب‌های آنی در حوزه‌های دریایی 5 آمو، کابل و هلمند وجود دارد. همچنین احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی، ذوب شدن برف و افزایش سطح آب در مسیر دریاهای بدخشان، طالقان، بغلان، بامیان، پنجشیر، غوربند، لوگر، میدانوردک، کنر، لغمان، پکتیا، سمنگان، بلخ، دایکندی، فرا و غور متصور است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تلفات انسانی از باشندگان این مناطق خواسته تا آگاهی کامل داشته و از نزدیک شدن به سواحل دریاها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کنند. همچنان باشندگان مناطق بالا آب هنگام جاری شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها فوراً به مناطق پایین آب خبر بدهند. وزارت داخلی طالبان از اتخاذ تدابیر خاص امنیتی به مناسبت عید قربان خبر داده است. مفتی عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 15 جون در پیام ارسالی بر رسانه ها با اشاره به اینکه در ایام عید و سایر جشن ها افغانستان همواره شاهد افزایش رویدادهای ترافیکی می باشد گفته است:
در ایام عید برای جلوگیری از حوادث دردناک ترافیکی به همه هموطنان گوش زد می شود که هنگام رانندگی اصول و قواعد ترافیکی را به طور جدی مراعات کنند.
مفتی عبدالمتین قانه همچنین گفته که به خاطر مسئولیت مردم از فیرهای شادیانه در ایام عید نیز باید جدن خودداری شود و به گفته او با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. ده ها هزار نفر شام گذشته در تل عبید و دیگر شهرهای اسرائیل در حمایت از آزادی گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواستند تا به جنگ غزه پایان دهد تا زمینه یک توافق برای آزادی گروگان‌ها مساعد شود. یک مرد که در ویدیوی ضبط شده میگوید هفته گذشته توسط اردوی اسرائیل آزاد شده است، گفت که تنها یک راه برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در غزه وجود دارد که توافق بین اسرائیل و گروه حماس است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. اتحادیه خانواده‌های گروگان‌ها اعلام کرد که تظاهرات روز گذشته بزرگترین اعتراض پس از 7 اکتبر زمانی که جنگ در غزه آغاز شد بوده است. پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون دیارلسمه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. چې د ملګرو ملتونو په وینا 1.1 میلیون جنۍ د منځنیو شوونځیو او لیسې له زده کړو به برخې شوې دي او 300 جنۍ له پانتونونو پات شوې دي. د جنونو له شوونځیو سره د مخالفت نوې نه دی. په تیر رسول سیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده، هلته د جنونو د شوونځیو مخنی ولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وي چې په نږدې 130 حوزو کې یوانجلی حمله لیسې نه و فارغه شوې. په پاکستان کې بیا د جنونو له زده کړو سره په وروستیو څکم دوه لسیزو کې د مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تیره میاشت په پاکستان کې د جنونو پر شوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو نه کېو. د بشر حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 پیټه بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. را بشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لارې له کاناډا لیکواله د شزو مدني فعال شاعره شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبدل ته پوسټیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه میرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کله کوم اغل خپلواک لمړی تاسو سره شم. تاسو د دې زر روزو د شونځیو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مسور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کیږي. د جنکیانو د مکتب او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور دیرس ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړي دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختې دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپرو. او دوهمه برخه دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنوی نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوصا غوښ په افغانستان کې د نسی کولای پر رسنوی باندې ډیر آزاد فعالیت ولري، کولای سي ورس حتمان په خپل جماعت کې، په خپل حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب درزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین د مخیتر دی چې په اړه نور له تاسو ورو له ملهجان له تاسو په ورو په مشال رادیو کې د پاکستان د نن د دنجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لري؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ خبرونه چې دی هغه خبره کوو. بالکل چې کله داسې سپیخه او شینو مونږ ایت کوریج ورکو. په دامه کې تاسو ذکر وکړو په دې یو میاش کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدل دي او الته دان دښنی دي چې وسلوال فعالیتونه زیات شوې دي. دای سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارود الوزول شوې دي یا ورته اور چول شوې دي. روسته یو مثال یو په شوا تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول پنوم د الته پسیما کې اوازینه سکول او فکر کوم چې الته 15 سوجی نه کوست تکړه کولې. د شانتي شخیمار سیما کې هم داسې یو پیښه شو چې د جینکو سکول ته اور چول شو. لته
جوړ سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی وسته کوي
لدغه انجنونو سره خبرې؟ بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دی هغه د سیمې چې کم سیدون کې دی داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغه اندېښنه ښکاره کوي. هغه وی چې په کار د جینکو سکولونه چې دی ا دې خوندي ځای او ګرځي ځکه چې دغه یوازینه وسیله د عدالت بس دی ته یادونه کول غواړم تاسو پام بر اگرځول غواړم چې قبایلی سیمې چې دی الته مخکې داسې د تعلیم رواج شي او هغه کم وخو نسبتا نو زیات شوه دي. د خلکو پام ورته زیات شوه دي نو خلک غواړي چې خپل لونه چي دي خويند چي دي یغه سکولونه تواستوي.
هغه خپل وخت د دې خپګان په د ډیورن کرشي خواته هم جون غواړي مکتبونه ته ولاړ شي. او په افغانستان کې هم کچرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګومان کوم او د راپورونو لمخه خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له دینجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سیل لري. همداسې ده تاسو سره نظر یاست؟
زه بالکل موافق یم ملکه ډیر لوی تغیرات هتا زه به وایم چې په تیر سلو کلونو کې نه واسه په 500 کلونو کې بلکې په تیر سلو کلونو کې هم د ډیورند غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایت زیات شول. هغه نه پیغام چې څو سو مکتبونه درلودل او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده د امکانات برابرول رضاکارو کسانو کول د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې وې یو فکر کوم د پاچا خان خپل د تریخه زو چې کونډه و هغه به هر میاست 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کال وړاندې لیلی ته ورکول چې مشمان ته خوراک او څښاک پیو اخیستلای شي. یعنی دغه شی په تیرو زبو وایم چې په یو پیړۍ کې په د کرخې دواړو غاړو ته د عام سوای دی عادي سوای دی یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونه باندې درس وایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دادم دغه د استعمار د وخت د ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغیر به نه کوي، همدغه سې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پیړۍ کې همداسې وي، همدا وو څوک یې دا تغیر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. هغه د باچا خان تحریک له ملهجانې ابیاتیا کاله مخکې باچا خان په لیرې سردریاب کې د خپل کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه، هغه هیڅ مخالفت نه کاوه. وصولي خلک څه وایي چې وصولي باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخ کې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپل لونه سکولونه تولیږي او سدا سي عناصر ورته ویل شي چې هغه نه غواړي جنکه مخ کې ته لاړ شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کوي دا یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
ته ویل پښتنه دا پیغه وخت کې ولې مخالفت نکیدو وخت کې ول خلګو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې خلګو سره ډېری وکړ.
فکر کوم دا وی مبارزه به چې واغه په ډېره قوي بچي غوي کوله. نن سبا مبارزه کیږي او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جنکو ستکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پله هغه غاړه چې افغانستان کې کمې خويندې دي غوي چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پیښور کې په مردان کې د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانی دي جنکه دي خزي دي په مختلفو شوبو کې انتر دي چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو به هر څه کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي، خو نه پوهیږم چې ولې هغه خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکي اولونه کی.
شفیق جان، خپلواک ته مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا نړوي، مثلا یو راپور څه اشاره وکم په 2013 کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان سبي الله مجاهد رسنوي ته وویل او ازادي راتو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سوال ځانمر کې بریدونه پی وسول د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 500 کالونو کې حد اقل په تیر 500 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد پورې یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي لکه د سکوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپل واکم ووزي دغه حتی ورسیږي. او که تاسو دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي بلکې په منځني ختیځ کې او د نورو ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره چې اکثریت ټولنه کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته سره ولیکي، یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره. هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول ټولنیز
شفقجانې. وبخښئ، تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کیدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغې کې د وی ټولنې نېشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کېدای شي چې بل ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بی ازاره دي، یعنی دوی چا سره نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه ډزې کړې دي، نه چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی
سوله ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسې وګورئ، که تاسې نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسې وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، د افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله، یو شعار یې دغه و کنه، یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په پیسه کې ځینې تغیرات راوستل او دې ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله یا ولې هغه تغیرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي، ولې راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملحجان، د اوسنی پاکستان ته که چرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېر رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره ستور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تیرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي، څه وایي دوی، څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب، هغه خو مختلف کیدی شي. نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې ده هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي، نو دا قسمه پېښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل ای باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي، نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو، بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو اولنی وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي، نو داسې قسمه پېښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي، په نورې جنسي د تېرې پېښې به کېږي، تختول کېږي، به پس د زور زیاتي پېښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د دې خلکو نه جوړه.
همدغه ټکي ته بیا هم راشم. یو سکون کې چې افغانستان اوس وتلې د ملالۍ څرګندونی لرو بیا به بیرته به سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بل شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شو، زما او زما د ټولګیوالو حق چې په خپل ژبه په خپل وطن کې درس وایو. که مکتبونه خلاص وای زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم خو زما ټولګیوالو اوس هم په کور ناستې دي. د افغان انجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د انجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې چونې هم دا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د شوزو د په برخه کې له شوزو سره د خشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړی، علت دا چې دوی بنیادونه دي ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره ده خو دام غواړي چې ټولنه په پښو درېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چک چکی وکړي، ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
لکه ما مخکې چې وویلې، هغه تونلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسنی وضعیت که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځې پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا و چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دین لرې کېږي. نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا و، زموږ جهاد ځکه روا دی، نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه د تیپ یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکارا نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای، او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دا بحث ډیر زیات بی بنیاد دی. اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري او هغسې او دغسې. ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له مغې
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسی خبره ده.
بلکل امرسانی هسی خبره ده. زه کله کله وایم کاش که هیڅ نه وای ویلی چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي، زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي ګومان کوم، یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي، اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي؟ د کډر نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې الکانت تدریس کیږي؟ ک د موګه مکتب چاپیریال ک تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې اندغه ته پرې برخې کې ما درس ویلایم، زموږ ټول استادانی خځوی، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمالی می خځوی، زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و، پرته زموږ د دنیا ته له استاد د چسپنګیره وو. نور هغه ته اچم کوم پرته لدی چې د باندې مکتب نه بکور ته تللو که په لاره به کوم نارینه ولید ولید که نه نو نورې څوک هم نه و، لکه دغه چاپېریال ته څنګه نور شرعي کوي؟
البته د چاپېریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپېریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
شفیقہ جان دے تا اشارہ اکڑا دیتا لیل خبر اکڑا کا نو اگر شرعی چوکاٹ سے دی لکھ کش کے دوی دا وضاحت ور کی چیا شرعی چوکاٹ سے دی اولے د جنکو لپارا دغه چوکاٹ دی مناسب نہ گنی چې دا کم موجوده نظام دی لکھ تاسو وګورئ نړۍ کم زی ته رسیدا خلق سپوک می ته رسیږي خلق نور داسې نو وختونه کوي په ساينس کې ټکنالوژي کې پارا شوبه کې خزې راوتی دی نو کو دغه یو بے سواد ټولنه دوی سترې نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزه نه او بیا امر سانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امر سانی دی دا نه زیات کوي د دوی امر سانی دی لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
دي صاحب باندې خو کوم دلیل دوی یا جنکسان وایي کنه لږه هغه دیني صاحب نه هم شاته یو ډیر مثلا زه که خبره وکم په تاریخ کې وای د اسلام په تاریخ کې وای چې بی بی خدیجه د سیوکرو وای شه د سیوکرو بی بی فاطمه د سیوکرو اوس نن سبا موږ ته حاضر دي چې خپل مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه
خپل خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت یې کو په
هر څه کې دغه نوم واخلو یعنی د دې خوشاک نه څه ستونزې لري دې کنه ستونزې لري خو کبیر ته د مکتب مسلې تر اوسه شفیقه جانې کده ملها جانې په خبره څه تفسیر لري
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دي مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده د دین لارخه د توجیه وړ نه ده د افغان فرهنګ لارخه د توجیه وړ نه ده د اقتصاد لارخه د توجیه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نسته خو د یونیسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټول اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصصې دي مثلا سعودي ده وروسته کې فضانوار ده درلوده سعودي مثلا سفیران لري اندونیزیا هم داسې ترکیه هم داسې مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده او اکثریت اسلامي ممالکو او علماو د الاثر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راسي چې ښه نو ښه دا به په اسلام کې صحیح ده نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لیږلې کنه دا خو حکومت نه لیږلې حکومتونو خو د چا دروازه نه ورچکوله چې ته د لور مکتب ته ولیږه دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لیږم زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه ستاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاس ورځي هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي دغه اوس احصایې وکړي په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصادي په پښو درېدلې ده په دې کې خوشحال نشته لیکن بیرته چیرته دا راشو ملي جانې په پاکستان کې څرنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوې نه دي چې دغه له نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي خلک څه وایي سي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه که مونږ د رستو بریدونو ته ګورونو هم هدف کم زیاده قبایلی سیمې دی پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر وزنه کومه زیاتره داسې پیښې هم دغه وسلوال چې تاسو یې مسولیت په غاړه ناخلی ځان نه سرګندوي خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه هم دغه د چې جنکه د یو ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روس ته پاتې کې دوی ترقی نه غواړي پرمختګ
نو خلک مختګ د مخ